په افغانستان کې ماخام وو بجې شوې په تو شیبو کې زما همکار ملالای بشیر د ځوان فکر اونیس پروګرام وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي د تېرې میلادي میاشتې د سیلابونو له امله په افغانستان کې شاوخوا 10,000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د اوچارې لیپ ویب خپرونې پرون دوشنبې په یو راپور کې وویل چې د تېرې میاشتې ورښتونه او سیلابونه په تېرو 40 کلونو کې له دریو سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو 100 کسانو 40 د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. د دې پروګرام یو وین تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له کبله په جون میاشت کې یوازې 15,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب یې په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 100,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15 دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین ماڼۍ کې د 70 کلن پوتین د 20 کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثر لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړی وو. دغو هیوادونو د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنې چې په تېره مارچ میاشت کې ترسره شوې او په نتیجه کې پوتین د څه باندې 80 رایو په ګټلو سره بریالی اعلان شوی غندلی او هغه له مخکې تنظیم شوي انتخابات بللي وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. زم علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. د مې 15 نیټه د خندا د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دې ورځ هڅه کیږي چې د خندا پر اهمیت او پر روغتیا کې د خندا پر رول ټینګار وسی. نن پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره ډاکټر صاحب اکرم ملکزی، ممثل او د پلار پروډکشن مشر شاغلی فضل احمد انیس، افغان لیکوال او شاعر شاغلی نقیب احمد اتل، ژورنالیست او لیکواله او د طب محصله اغلی عقیله اسد، د اقتصادي چارو شنونکی وفی الله نابیزی او نایبزی په بخښنی سره، او د نور محمد آریان چې په جرمنی کې یو افغان کډوال دی، دوی بل مرسر میلمانه وي او پر دې موضوع به مرسر خبرې کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې له مرسر ګډون وکړي او مرسته زنګ ووهي. ستاسو تبصری او پښتنې به موږ واخلو. تاسو کولای شئ چې پر دې شمیره مرسره وصل سي او موږ به بیرته په تاسو پسې زنګ ووهو. د تلیفون شمیره د 00420221240401. دا د تلیفون شمیره ده او د واتساپ شمیره هم درته اعلانوم. هغه هم تاسو کولای شئ چې د واتساپ لالارې مرسته زنګ راووهئ. د واتساپ شمیره ده 00420223001111. یو ځل بیا هم درته وایم، 00420223001111. پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. اوس هم د خبرونو میلمنو ته ورزم. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی او شاغلی فضل احمد انیس موږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو استی چې زموږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب ملکزی، لومړی پښتنه بس تاسو څخه وکړم، په روغتیا کې د خندا د اهمیت په اړه کوم اوریدونکو ته وایست؟
مله جانې لمړی سلام نه وایم. اور د خندا په برخه کې سړی کافی اندازه یو شی نشي وایي، یعنې دا چې نه تومره یو ګټور شی دی چې سړی د هیڅ شي سره مقایسه نشي کولی. په دې چې څنګه میزمانه دی دین دوه خپلې خبرې لاندې کوه. داسې ورکا څوک خندا کوي، خندا یو صحنه ده، یو شیبه ده چې په دغه شیبه کې انسان ځان ډیر بختور احساسوي. بختور په دې معنی چې په دغه شیبه کې سړی هیرې چې په خواڅ شي وو سبابت شکوم نه غم تبوری نه چرت تبوری یو شیبت بختواری ده سبایی چیز رو جنت کیم منتظر جنت دیر وقت نیشی پاتی کنه بلکه سره یو وقت خنده خلاسی دیگه منتظر خبر از ده چی کنه چی خنده خلاسه شوا تر نیم ساعت پوری ده سری بدن ریلکسی نو دی پاتا که باید وان کسو خنده دیره داری جوان بای آرامی حسا بای صحت به خیلی خوب به خیلی طبیعت به خیلی حتی نور خود دخمنان سر حتی به دو وقتا با در رقمی چه دایی به دیر زغم کوده شی خنده کم بدیل بلدن لگی
شه مننه ډاکټر صاحب زبرت تاسو تر ځم لمر سره پاته سي از مش سره اوریدونکو افغان ممثل او د پلار پروډکشن مشر شغالي فضل احمد انیس هم وصل سوی دی یعنی صاحب تاسو ته هم شرغلاست وای مو ډیر مننه چې وخت مو وېسته به دی خبرونه کې د ګډون لپاره لکه تاسو چې واوریدل ډاکټر صاحب ویل چې خندا څومره مهمه ده د انسان د رواني روغتیا لپاره تاسو په دې برخه کې مشته وایست کله چې تاسو ممثلی کوي او خلک خوشاله کیږي د دغه پلیدو باندې تاسو څه احساس لري او ولې تاسو غواړئ چې دغه کار ته باید دوام ورکړي آیا فکر کوئ چې د خلکو خوشاله ساتل هم یو لامل دی ستاسو د کار
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته او د ازادي رادیو و ټولو محترم اوریدونکو ته په دې هیله چې ټول به جوړ ورو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم مو فرمایله په دغه ځدی پر خبره باندې یو شی بدل اضافه کوم چې هغه انسانان چې په طبيعي مرګ باندې مري هغه انسانان چې په اصطلاح خاندي ډېر یا نور خاندي ډېر د هغو مرګ هم د نورو ته ډېر اسانه کوم انسانان چې په طبيعي مرګ مري د مثال په ډول دغه مرګ داسې ناڅاپي مرګ چې خلک بیخي په ځان خبرې نه چې دا بیچاره مړ شوی دی نو مشه هغه د خندا درغه چدی هغه ډیر وسې دی چې سړی ارتونه باندې ژغیږي لشدې خو زه دومره وایم چې لکه څنګه چې په هان وای چې خندا چې د ژوند مالګ ده نو هم دا رقم که په خړو کې مالګ نه خوړه بدخوندی یا کمرنګي یا مزای نه نو هم دا څه که په ژوند کې خندا نه د دې د معنا ده چې د ژوند هیڅ مزه نشته نو موږ طبعا چې مشکله د مهاجرت څخه د راستانس بوله خپل هوا ترالو افغانستان ته په هغه وخت کې زما خپل دوه هدف و یو دا چې څنګه کولای شو چې جنوبی غرب حوزه د هنر د لارې موږ وځلو په ټول افغانستان کې او بیا په ټول نړۍ کې او دوهم هدف دا و چې د غزبوش خلک په جنگونو په دغه غمونو په دغه کې دومره حساسوي دي چې د دې بیخي خندا هېره ده نو زموږ یو هدف دا و چې څنګه کولای شو مش بیرته را دادی هر سوی خنده دی تور پیاد کو پر زره کو او یو چو شیفه دادی پر خلو بانی خنده را دو نو در از مجی و هدف و چه پاقی که تقریبا خوشبختان مش چه در زن سر مده سی واتکل که و تقریبا در چلویش سخه تر پینزه چلویش سلنی پوری مش پا در خپل کار که موافقه سی و او پا دی که مش پا دیتوانی دلی و چه در کندهار یا پا جنوبی دیز اوزه خلق خوشحاله وسط
مننه انیس صاحب زموږ سره پاته سي زبرت تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر روانه ده دا خبرونه تاسو د فیسبوک او یوټیوب لاره هم د ازادي رادیو د پانو څخه لیدلای سي زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ مشتزنګ وهي د ټلیفون شمیره ما تاسو ته مخکې اعلان کړی ځل بیا درته وایم 00420211 24401 د ټلیفون شمیره د چې تاسو اوربان دی زموږ سره تماس نیولای سي او موږ به بیرته زنګ درپسې وو او که غواړئ چې د انټرنیټ لاره له موږ سره تماس ونیسي کولای سي چې د واتس اپ لاره موږ ته زنګ وهي د واتس اپ شمیره د 00420223001111 پر دغه شمیره باندې تاسو پر واتس اپ له موږ سره تماس نیولای سي اوس هم د افغان محصله خبریاله او همداراز لیکواله عاقله اسد هم له موږ سره وصل سوی ده عاقله جانې مننه چې تاسو وخت وایستئ او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي لکه تاسو چې واورېدل ډاکټر صاحب ملکزي او شاغلي انیس ویل چې خندا څومره اهمیت لري او د انسان د روغتیا لپاره څومره مهمه ده تاسو که په دې برخه کې څو خبرې وکړئ چې وروسته له هغه چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل سول او نور شدنیست کولای چې په هنتونونو تبلاړي سی خپل زده کړې پر مخ بوزي د دوی روغتیاي وضعیت ستاسو ته نظر رواني څنګه څه ډول دی او تاسو څه فکر کوئ چې په دې حالت کې به شدي څومره خوشاله یعنی ځان وساتلای سی یا به څومره وخاندي
سلامونه او درنښت ملالۍ جانې تاسو ته او ستاسو ټول جنو ملمنو او ورېدونکو ته د نور ملمنو خبرې مې هم واورېدلې او هغې د خندا په ارزښت باندې وغږېدل. دا چې افغانستان کې یو متل هم دا دی چې خندا د ژوند مالګه ده، مګر پوښتنه دغه ده چې دغه د ژوند مالګه ولې افغانستان کې خلکو ته نه رسیږي یا دوی ولې ورنه بې برخې دي؟ تاسو ویلي چې د میرمنو پر وړاندې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول هغه د دوی خندا باندې څومره تاثیر کړی دی. په افغانستان کې نه یوازې دا چې له تیرو دوو یا دوه نیم کلونو راهیسې له میرمنو څخه خندا اخیستل شوې ده، بلکې تیرو څو لسیزو له میرمنو، له افغان میرمنو خندا اخیستې ده، هغوی دردولي دي او دغه ستونزو دغه جګړو نه یوازې دا چې پر میرمنو باندې تاثیر کړی دی، د هغوی خوښي اخیستې ده، بلکې د هغوی له کورنیو هم خوښي اخیستې ده، ځکه له کوم وخت راهیسې چې په افغانستان کې دغه جګړې رامنځته شوې دي هغوی هره برخه کې میرمنو ته ستونزې رسېدلې دي، هره برخه کې میرمنې زیانمنې شوې دي. که چیرې په جګړو کې د دوی د کورنۍ کوم غړی ټپي شوی، که کوم غړی وژل شوی دی، نو ټول درد یوازې میرمنو ته رسېدلی دی. له هرې برخې هغوی هغه له ستونزو سره مخ شوي دي. د تیرو دوو یا دوه نیمو کلونو راهیسې کله چې په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې پوهنتونونه تړل شوي، ښوونځي تړل شوي او هغوی نشي کولی چې خپلې دندې هم ترسره کړي تر څو د کورنۍ دپاره هغوی کار وکړي او هغه د کورنۍ ستونزې له منځه یوسي. نه یوازې دا چې دوی له فقر سره مخ کړي دي، بلکې د هغوی ستونزې او د هغوی هغه خوښي نوره هم له ځان سره اخیستې ده. دغه تیرو دوه دوه نیمو کلونو د میرمنو په خندا باندې ډیر زیات اغیزه بد اغیزه کړې ده، ځکه مخکې دوی د رات د روښانه راتلونکي لپاره هڅه یې کوله، کاري کولو او دوی د دې په تمه باندې وي چې د دوی سبا ورځ به نیکمرغه وي، دوی د یو خوښ ژوند د راتلو دپاره هره ورځ هڅه کوله، زیار یې ویستلو، خو بدبختانه چې هغه د خوښۍ احساس هغه چې دوی د سبا دپاره کار کول نن ورځ له دوی څخه اخیستل شوی دی، نو ډیر زیات بد تاثیرات په افغان میرمنو باندې غورځولي دي.
مننه ډیر عاقله جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره پاتې سئ اوریدونکو، زموږ د خپرونې بل میلمه ښاغلی وفي الله نایبزی هم له موږ سره سته. نایبزی صاحب، تاسو ته هم شراغلاست وایم او مننه کوم چې موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. تاسو ته اقتصادي چارو شنونکی یاست او متخصص یاست، په دې برخه کې که یو څو خبرې راته وکړئ چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې خلک چې موږ ته پیغامونه پرېږدي یا زنګونه وهي، تر ډیره پورې د دوی ستونزه د اقتصادي زوفته چې اقتصادي خراب شوی دی. په دغه برخه کې که تاسو بیا هم پر دې باندې یو څو خبرې وکړي چې په بدو شرایطو کې یا کله چې د ژوند وضعیت دا ډول سي، بیا هم څومره مهمه ده چې خلک خپلې رواني روغتیا ته پام وکړي او خپل ځان خوشاله بیا هم وساتي.
نړۍ مننه غلی بشر، تاسو د خپرونې درنو مېلمنو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ملګرو او د نو بحث مې واورېدو، شیش عبدل وکړي ګورې اقتصاد دا اړخه په افغانستان غوندې پرونه کې چې په تېرو زه چې د خپلو ګور عمر ګورم ورته باندې جلسي چې دغه لومړي ضرورتونه چې خلکو ژوند کې ډېره عامه اصطلاح ده چې لومړي ضرورتونه ترې راخوشي، نو بیا د یو څه ارسوبه وي افغانستان کې دغه د خوشحالۍ ستونزه، خوشحاله اوسېدل یا مسکا یا خندا کول، دا د لسیزو ناخوالو څخه سرچینه اخلي او دغه ناخوالې بیا داسې وي چې نیکونو نه پلرونو ته او د پلرونو نه اولادونو ته انتقال شي. ریښه یې که پسې وګورئ، نو بیا هم هغه ټولې اقتصادي ستونزې وي، په هغه سیاسي تحولاتو باندې نه غږېږم، سیاسي تحولات مستقیم له اقتصاد سره اړیکه لري. او اقتصاد عموما د افغانستان غوندې کورونه کې چې درې ټیمه ډوډۍ تا تاسو ده در ورسېږي او د انکم یا د عاید یو منبع دی اوسي، نو ته اتله مې قهرمان مې او ځینې خوشحاله به مې چې زه برپا یم. نو ستونزې ریشه چې ده، هر څوک باید خپل دید نه ګوري، زه ورته بیا اقتصادي بود نه ګورم. یو انسان که خوشحاله وي، نو هغه باتمن لومړني ضرورتونه به یې رپی او هغه اقتصادي خپلواکي به څه ناصل لري. خو وخت کې چې دنه اقتصادي خپلواکي سلب کړي، ته د عاید یوه ثابته منبی ونه لري ته بل چاته احتیاج ونه وسی ته پروړې ونه وسی نو ته به خوشاله او که ته چیرته پروړې د منبی ونه لري او کاروبار ونه لري نو ته بیا معلومه خبره ده چې خفګان دی او دا خفګان بیا نو حتی رواني ستونزو ته حتی دغه ځینو وختونو کې زه اوس ګورم په دې وروستیو کې د بدبختۍ ستر ټکی دغه د ځان وژنو چې خلک خودکشۍ نه کوي هغه ریشه چې اوس پړې نو په سلو کې خدای مې د ګناهګار نه کې اتیا فیصده شوی چې هغه به اقتصادي نو ټول روان ورسره ستاسو پوښتنې ته راشه مشخص ټول روان ورسره ځپل کېږي اقتصاد د کورنۍ داسې یو شی دی چې هغه تا نه آرامي اخلي تا نه د ژوند سکون اخلي تا مجبورې چې په خورا سختو لارو باندې د نورو هېوادونو ته سفر وکړي تا مجبورې چې حتی د جنایي جرمونو بحث چې کله راځي یا د تورېستي تبکو سره د یو زیوالي بحث چې کله راځي هغه کې هغه انامپلایمنت ریټ چې دی یو له هغه عمده سکتورونو څخه دی چې انسان ډېرو ناوړو کارونو ته پکې لاس اچي عمده بېکاري چې انسان محتاجه موږ مسلمانان یو زمونږ دین موږ ته دا راښيي چې د فقر نام پیغمبر صاحب چې دی دا شرک نم چې د فقر مخکیات شوی دی چې د فقر څخه په نوړ بیا د شرک څخه نو که خبرې مې خلاصه دا ده چې بالکل اقتصادي ضعف اقتصادي حالات خرابواله د عاید منبع نه لرل کاروبار نه لرل بند نه لرل دا روان زیتی او دا سیزتی چې انسان ارکیږي چې ډیرو ناروا او غیر مشروع لارو چارو ته لاس واچوي.
ډیر مننه نائب زی صاحب زبر بیرته تاسو ته راسم زموږ سره پاتاسي او ریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه او ریده ازادي رادیو اونې زخ پرونه ځوان فکر روانه ده او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي. تاسو کولای شئ چې د واتس اپ لارې موږ ته زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023001111 او د ټلیفون شمیره ده 00420221124001. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ چې موږ سره تماس ونیسی موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. اوس هم د خبرونې بل میلمه ښاغلی نقیب احمد اتل موږ سره وصل شوی دی. اتل صاحب تاسو ښه ډیر مننه چې په ځوان فکر خبرونه کې موږ سره ګډون کوي. په دې اړه که تاسو راته ووایاست چې په افغانستان کې اوس مهال ستاسو په نظر باندې داسې څه دي چې ځوانان ورباندې خوشحاله سي یا دوی بیا هم خپلې هیلې مړې نه کړي او د راتلونکي لپاره هیله من پاتې سي؟
سلام غلی بشیر تاسو ته او د خبرونې درنو ملمنو ته او ګران اوردونکو ته. لکه څنګه چې نورو دوستانو او د میز ګډونوالو یادونه وکړه، نن سبا که د افغانستان وضعیت سړی مطالعه کې وی ګوري او بیا د ځوان کل برخلیک باندې خبره کیږي، نو طبعا نن سبا افغانستان د یو داسې مبهم حالت سره مخ ده چې څوک کې د ځوان پل د راتلونکي په اړه هېڅ داسې مثبت فکر نشي کولی او داسې وړاندوینه نشي کولی چې د دوی آینده به څه کیږي. څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې نن سبا د ځوانانو دپاره بوختیاوې څه دي یا مصروفیتونه څه دي او څه کولی شي، نن سبا خو ټول که ځوانان دي که زاړه دي یا د هر ډول عمر خاوندان دي، پام دې فکر او پام دې اندېښنه کې دي چې څنګه د ځان لپاره یو مړې حلال روزي پیدا کړي او که په دې مخې ته یو خري چې ژوندۍ پاتې شي. راځو دغه د بوختیا او تفریحي پروګرامونو برخه ته چې دوی په خپل ځان لپاره یو سرګرمي جوړه کړي. نن سبا که تاسو وګورئ د ځینو مشاعرو بازار تود دی، ځینې ادبي بنډارونه کېږي، حتی په ځینو ولسوالیو کې د ښار په کچه. یو خو دغه د مشاعرو موسم هم دی او دغه د پسرلي په اوایلو کې یا تر پای پورې په ټولو ولایتونو کې دغسې یو ادبي بنډارونه جوړېږي چې ځوانان او هغه ټول فرهنګیان بوخت وساتي. نو دا یو ډول دوی هغه خپله فرهنګ پانه هم ښیي او په زمن کې د نورو ځوانانو تشویق او هڅونې لپاره یو ښه فرصت هم ورته برابرېږي. په ولسوالیو کې هم دا لړۍ شروع شوې ده. یوازینی شی چې خلک ورته ډیر دغه دی خوشحالي کی چې دلته مشاعره د اولته بندار ده. په دې خاطر چې په کورنۍ کې نن سبا یو خاطی ولري یو پروګرام ولري داسې کوم د خوشحالۍ یعنی کوم پروګرام نشي جوړولی چې د موسیقۍ کوم بندار جوړ کړي یا بل کوژدۍ کې واده یا بل پروګرامي چې یو ځوان دی یا یو څوک ته لذت واخلي، ځکه دا هر څه رامحدود شوي دي او دا د اوسني نظام د خلکو د خوانه اجازه نه ورکول کېږي تفریحي پروګرامونو ته. حتی په کورنیو کې تاسو که وګورئ بله ذریعه د تفریحي پارکونو د دروازو بندول د غم د خزینو پر وړاندې مخکې بار څوک ډاډه تلل د خپلې کورنۍ سره، د خپلو میرمنو سره، د خپلو اولادونو سره، او حتی اوس په پارک کې د چکر وهلو یا د قدم وهلو اجازه نشته. نو ته بنده یو ډول رواني زجر ده چې دا ځوانان یې ګوري. او تاسو د خندا د نړیوالې ورځې یادونه مخکې دوستانو وکړه، په افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې خندا څه چې حتی مسکا انسان په ډاډه زړه نشي کولی. نو ته بنده اغیز لري او اغیز ښکاره دي. دلته ټولو دوستانو خبره وکړه، نو اوس یوازې موږ دعاګانو ته پاتې یو چې خدای دې په دې وطن باندې رحم وکړي او د زمونږ ځوان کول او زمونږ ولس راتلونکي برخلیک دې خدای روښانه کړي.
مننه ستاسو څخه چې په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړ. اوس هم زه غواړم چې اوریدونکو ته ورسو. اول به اوریدونکو ته ورسو، بیا به بیرته ملمنو ته راسم. یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
سلام خو جان تاسو او دوم سلام تاسو. سلام حبیب الرحمن، زوای کوم دا محل د ایران هیوا د از د شارس.
وعلیکم سلام زواک صاحب، مننه چې تاسو مشته زنګ را ووهه. که تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې په ځوان فکر خبرونه کې کوم څه ویل غواړي، مهرباني.
ویل خو فکر کوم اوره سره چې موضوع ما ورته د کډوالو په چارو کې به ان شاء الله.
بله، د مې پنځمه نیټه چې دوه ورځې مخکې وه، دا ورځ د خندا د نړیوالې ورځې په توګه باندې منځل کیږي. موږ پر دې خبرې کوو چې د خندا یا خوشاله پاتې کېدل څومره مهم دي د روغتیا لپاره، او په افغانستان کې ځوانان څنګه باید ځان خوشاله وساتي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو.
فکر کوم چې دا دوه درې کاله کېږي د افغانستان ځوانانو به داسې خوشحالي نه لیدلې، ځکه چې مکتبونه پوهنتونونه خورجانې ټوله بند دي. هغه مخکې چې خلک یا خو خوندې وړونه پارکو ته تلل کېدلی شي، وړونه پارکو ته تللی شي، خوندې به نشي تللی، هغه اوس نشي کولی. تاسو باور وکړئ خورجانې چې هغه کوم مسلکي کسان دي، دولسم فارغ کسان دي یا کوم ډاکټران وونه، هغه ټوله دلته ایران ته راغلي دي. هغه نن سبا په بیلچا باندې اخته دي. هغه وایي چې موږ دا زړه نه شو کوو چې مثلا هلته افغانستان کې خوشحاله اوسو، ځکه چې اقتصادي مشکلات دي، نور مشکلات هم ورسره تړلي دي. نو
ډېره مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ. ستاسو د څرګندونو په اړه به د میلمنو سره هم خبرې وکړو. اوس هم اوریدونکو یو بل کس هم موږ ته زنګ وهلی دی، اول به دوی راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستاسو ژغ موږ ته راځي. که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، کولای سئ او د موضوع په اړه باندې خپل نظر ووایست.
خوځیانې تا ته سلامونه وایم او ستاسو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات. اجي توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې.
مننه توخی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. وعلیکم سلام، د دې خبرونې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه وایست. د موضوع کېدای چې تاسو اوریدلی وي، دا موضوع ده چې د خندا نړیواله ورځ وه د مې پنځمه، او خندا د روغتیا لپاره څومره ګټوره ده.
البته خندا خونو خود د خوشحالۍ یو بیلګه او نمونه ده، خو خندا یو شرعي ده او یو قانوني ده. په شرایط کې خونو خامخا څه پابندي به وي، خو په ژوند کې خندا د خوشحالۍ یو بیلګه ده. خو متاسفانه چې د افغانستان ملک د اشغالګرو قوه او د سترو سامارانو لخوا څخه په انقلابو واوښتی، نو دلته غمیزې ډېرې پېښ شوي دي. کونډې ستا، یتیمان ستا، خواری دی غربت تا اقتصادی ضرب تا مخوشحالی شایسی سنات تر سوری لندر اولی و بیا هم الحمدلله وس اسلامی امارت تا بیا هم تو طول مهم شی امن دا ولو که بازی از دون که وای وای امن که پای درو که مستقا الحمدلله دا حجران دا دلت زون دا انسانان دی کولای سی سره طول شباد هر خواهد اولاسی او پی چوک ندست خوبری نو دا یو دا خوشحالی زایده مور باید تو خوشحال سو
دیره مانن
خو البته را بسو و دیتا
بله
بله نمایو پشتن درلو دا
میره بانیو که
لامیل منو زخمی دا پشتن دا سیجوان تا اول وار پا پولشانو که چپا کاردی او چپا یاد وکی او د تعلیم لخوا زخه ډیر کار واخی او کپ کارو کسب باندې واخی او یو به یو ډیر ښه بهیي درته ووایم که توانستم نه دانستم که دانستم نه توانستم نو ځوان باید په هغه وخت کې چې دی قدرت لري باید نیکي وکړي او پر نیکه لار او پر انساني لار باندې ځان برابر کړي.
ښه ډېره مننه تلخي صاحب چې تاسو موږ ته زنګ را ووهئ، ستاسو نظر مو واخیستې په دې خپرونه کې شامل سو. یو بل اورېدونکی هم ګورو چې صافی صاحب وایي چې اورېدونکی قطع سوی دی، تاسو کولی سئ چې بیا هم زموږ سره تماس ونیسئ اورېدونکو، زه به ستاسو ټول نظرونه په دې خپرونه کې شامل کړم. اوس هم زموږ د خپرونې بل میلمه ښاغلی اتل صاحب نقیب احمد اتل چې لیکوال نور بخښنی سره نور محمد آرین د افغان کډوال په جرمنی کې زموږ سره وصل سوی دی. تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې د نن پر دې باندې خبرې وسوې چې ځوانان څنګه باید خپل ځان خوشحاله وساتي او څه ستا هلته چې ځوان ور باندې خوشحاله وي. تاسو که د کډوالۍ په برخه کې خبرې وکړئ، په هجرت کې د افغانانو وضعیت څه ډول دی؟
د ټول په سر کې تاسو ته، ستاسو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او ښه راغلاست وایم. نو زموږ په مهاجرت کې یا په وطن کې فکر کوم په لویه کې دغه د ځوانانو خوښۍ چې دي دا په دولتونو پورې تړلې دي که نه؟ فرض کا یو ځوان خدا کړی دی چې د دکتورا سند یې ترلاسه کړی دی، د مسترا سره یې ترلاسه کړی دی، د فانتون سند یې ترلاسه کړی دی، نو د خو هغه خپلې خوارۍ هغه خپل ساړه هغه خپل تکلیفونه ټول ګللي دي. اوس مسؤلیتونه د دولتونو جوړېږي چې دغو ځوانانو لپاره څه کوي. خو په اوسني وخت کې هغه ځوانان چې دکترا او مسترا لري دغه دی زما په شان په نورو هیوادونو کې مهاجر دي، نو زه به څنګه خوښ اوسېږم؟ زما هغه تکلیفونه څه شول؟ زه چا ته فریاد وکړم؟ یعنی دا ټول هغه مشکلات چې ځي یا موږ باید دغه په هیوادونو په دولتونو باندې واچو، دوی زموږ لپاره څه کوي؟ موږ خو همدا وکړل چې دغه ټول سندونه تکلیفونه دا مو ټول وګڼل، دوی اوس زموږ لپاره څه کوي؟ نو په المان کې زه په المان کې یم، زه یو مهاجر یم، زه یو مزدور یم پردی، نو زما به څه خوښي وي په پردي هیواد کې؟ زه د خپلې د مور د غېږې څخه جلا یم، زه د پلویه کې د افغانستان چې هغه دوهمه مور زمو کېږي د هغې له غېږې څخه جدا یم، زه د خپلو اولادونو څخه، زه د خپلو ورونو څخه، د خپلو ملګرو څخه، د خپل د خاپوړو له هېواد څخه زه جلا یم، نو زما به څه خوښي وي؟ که زه خوښ هم اوسېږم پنځه دقیقې، نیم ساعت، یو ساعت، هغه هم یعنی کاذبه خوښي ده زما. نور خو سړی همداسې نه شي کولی چې همدې غمونو ته کښېني. فرض کړه زموږ سبا ته یو امتحان دی، د الماني ژبه اخري ورځ مو ده، موږ یوه مېلمستیا یا دوی پارټي ورته وایي، دا مو یعنی مینج کړي ده که نه؟ زموږ په دغې مېلمستیاوو کې هم خوښي نشته. دوی دغه ځوانان د دغو مجلسونو نه، د دغو پارټيګانو نه ښه خوند اخلي، خو ولې موږ له دې نه هم خوند نشو اخیستی؟ موږ د خوښۍ په منځ کې وو. زما فکر د افغانستان د ځوان، زما فکر د افغانستان د پیغلې سره وي چې ولې دوی ته داسې یعنی چاپېریال نه دی سازماندهي شوی، ولې زموږ ځوانان دومره په لوړه سویه تعلیم نشي کولای، ولې زموږ ځوانان پیغلې په نړیوالو ژبو باندې خبرې نشي کولای؟ دا مسؤلیتونه دی چا دي؟ دا مسؤلیتونه د حکومتونو دي چې حکومتونه باید دغه سازماندهي وکړي.
شه ډیر مننه آریان صاحب زبا بیرته تاسو ته راسمه تاسو نظر مهم واخیستی او تاسو په زړه پور خبرو ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب ملک زئی تاسو خبربل پښتنه وکم تاسو ته ځینو ګټو خبره وکړه چې خندا د انسان لپاره څومره ګټور د دروختیا په خاطر باندې په دغه کې تاسو د سټرس د کموالی یو یادونه وکړه د دغه ترڅنګ تاسو په دې باندې هم یو څو خبرې راته وکړه چې د زړه د ناروغانو لپاره او همداراز د وینې د فشار لپاره څومره مهمه ده چې څوک خوشاله وي آرام وي او خندا وکړي
چې سره خاندي په دغه حالت کې د بدن کې د پښتورتیا هورمونونه راپوشي کیږي چې هغه هورمونونه په دې کې وخت لګ دی پنځه کې سیروتونین دی هغه کې دوپامین دی نور ادرینالین دی اکسیتوسین دی سخت ډیر هورمونونه دغه هورمونونه څه کوي دغه هورمونونه چې دي د انسان دغه د سږي حجم زیاتوي یعنی سړی داسې فکر کوي چې زه ډیر تنفس کوم ډیر هوا اخستم په عین وخت کې د انسان د وینې جریان ښه کیږي دا په دې معنی چې بدن هر غړي ته په تیره بیا مغزو ته زړه ته ډېره وینه رسیږي نو د زړه ناروغان لپاره به داسې وایي چې د وینې د خندا چې ده د وینې فشار کته کوي د وینې د زړه کار کموي په دې معنی چې ریلکس کیږي آرامي ایسابوی دا چې خوندل هغه څوک چې خندا ډېره لري حتی 50% کې هغه د زړه انفارکت یا د زړه سکته کمه کوي هغه څوک چې خندا ډېره کوي یعنی طبیعي خندا کوي مصنوعي نه کوي خندا چې ډېره کوي د هغه خوب ډېر ښه دی هغه ریلکس دی آرام دی ژوند یې خوشحاله دی صحت یې ښه دی حتی یو چینایي متل وایي چې یو دقیقه چې ته خندا کوې ستا دا معنا چې ستا یو کال عمر دې حتی زیاتیږي نو د خندا لپاره نه په ګولۍ لپاره کوم بدیل شته نه په ویټامین نه پیسې حتی د خندا طبیعي خندا لپاره کوم بل بدیل نه ګورم یعنې دومره ګټور شی دی په دې چې وخت لږ دی زه به ورته دقیقه ځیکې دمه وکړم او که بیا وخت د نورو ګټو ته به بیا راشم
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو د سیروټونین او د دوپامین غوندې هورمونونو د خوشکې دوه خبره وکړل چې دغه زموږ اوریدونکو ته به هم په زړه پورې وي چې د خندا سره دغه کار کیږي اوس هم شغلې انیس تاسو خبر پښتنه وکم که تاسو په دې خبرونه کې یو څه د خندا په اړه باندې خبرې روانې دي نو تاسو د ممثلې د طریقې کې یو څه تاسو غواړئ چې د فضا یو څه تغییر وکي او زموږ اوریدونکو ته یو څه داسې ټوک او واوروي چې تاسو خپله خوښه ده
ډېره مننه ملالی خور چون داسې چې زه هم یو ځای د تک په حالت کې یم او د خپل نوبت انتظار هم په هر صورت زه به دونه وایم چې دا خندا چې ده یو خندا ده د خلکو دپاره چې خلک وخندي یو پر خلکو باندې خندا ده پر خلکو باندې خندا چې ده هغه خپل زموږ په شریعت کې هم د دې ممانعت سوی دی او هغه هم تقریبا هغه خندا چې زموږ خلک وایي چې خندا په شریعت کې نه ده شه هغه پر خلکو باندې خندا په شریعت کې نه ده شه د مثال په ډول څوک معیوب دی څوک کمزور دی څوک مسکین دی څوک غریب دی چې کاجی خیرنج یا څوک د مسکناتو څخه مثلا یو شی نه لري او ته پر هغه باندې خاندې یا په لوی لاس باندې ټوکی پر چا باندې جوړ نه ده نه دی شه او یو څوک داسې دی چې خلک خندي د خندا زمينه ورته مساعدي دا خندا به زما په فکر سره په شریعت کې هم څه ستونزه نه لري ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه مسکو مسک په دې معنی چې د نه غوښتل چې خلک ته خپل پښتن دی ونیسي یعنی دا خلک همیشه چې به د سره مخامخ کېدل دی په ډیر ورین تنجي او په ډیر مسک حالت کې به دوی ورسره مخامخ کېدی د رسول الله دوه مشته هم په کار ده چې داسې د خلکو سره مخامخ کېږي په یو ښه خندا په یو ښه انسانيت په یو ښه وضعیت په مینه باندې د خلکو سره مخامخ شو او خندا د دې لپاره د حالت ایجاد کو چې دی وخندې نه پر دې باندې موږ وخندو باندې خسته نو زه به په دې دغه کې به زه یو ټوک به نو زه نه پېژم چې کومه ټوک به درته وایم خو په اصل سره وای ملا صاحب ملا نصرالدین و یو وخت ملګری سره کار کاوه دوی دواړه په ځکه کې اخته و کار کاوه د پټي کار کاوه نو یو چاوه یې ډاکټر غاب الوار اخیسته و په لاس کې نیول او روانو ول دا کارګر و د ملا نصرالدین ته ول ملا صاحب هو غد الوا ول ملا صاحب ورته ول نظمه اتسه نه و ول یا اخو الوا اساس کرے یو ول بارے دته ول ول نوستا پس پس مش کرے نو اول یو ته زما پس اخر چور ته اساس کرے یو ول نوستا پس پس مش کرے دی وړي نو تا دیو کی چی ټول دوستان بشي جوړ روغ بي خلې به د خنداز خنده کی همیشه خوش خندانه اوسې په تلاج په پاکستان کې داسې حالت بیرته راوړي چې حاکم نظام د خلکو او خوشاله دوته ډیر فکر وکي او زموږ هیواد اوس تقریبا په کټګوري کې تقریبا د خپګان په اوله درجه کې قرار لري خدای تعالی دی وکي چې دغه درجه څخه په نړیواله سطح زموږ هیواد ووزي او زموږ ځوانان زموږ لویان زموږ کشران ټول د شخند سره د مترقی افغانستان لپاره ټول په ګډه په صلاح او په شیت پاک سره عام ژغی سره یو د بل سره په مکو کې خپل هیواد دغه اوسنی بحرانونو څخه راووباسي. ډیره زیاته مننه زما د سخر وخت.
ډیره مننه ش وخت ولري او سلامت اوسې. مننه چې په دې خبرونه کې مولا مر سره ګډون وکړ. اوس هم عاقله جان تاسو تر اعظم د جنو په برخه کې زغوارم چې تاسو د یو محصلي د یو خبريال یو لیکوال په توګه باندې جنو ته څو ویل غواړي په افغانستان کې چې دوی باید څنګه هله منی پاتاسي خپل هلي له لاس اور نکړي او د یو شراتلونکو لپاره بیا هم دوی ځان چمتو وساتي او خپل زده کړې چې کولای سي مطالعه په کور کې وکړي که نس کولای مکتب ته لاړ سي هغه جاری وساتي. تاسو څه ویل غواړي؟
د رومانو ملاله جانې افغان مېرمنو ته په اوسني وضعیت کې چې دوی باندې له هر طرف نه بندیزونه زیات دي او دوی لړۍ زیاتو ستونزو سره مخ دي، دوی کولای شي چې دغه وضعیت کې څنګه خپل ځان جوړ وساتي. دوی باید هغه نجونې چې زده کړې کولې او مخکې په خپلو کارونو کې خپلو زده کړو کې مصروفوي اوس هم کولای شي چې دوی د دغه سخت وضعیت نه د راوتلو دپاره خپله مطالعه وکړي. هغه نجونې چې پوهنځیو کې وي هغوی کولای شي هغه خپل د پوهنتون اړوند هغه درسونه په خپل کور کې ووایي. هغه نجونې چې د ښوونځي لوستل هغوی هم کولای شي چې د ښوونځي درسونه ووایي، آزاده مطالعه ورسره وکړي. دویمه خبره دا چې افغان نجونې په هره برخه کې لایق دي او دوی کولای شي چې بوختیا ځان ته پیدا کړي په کور کې. دوی کولای شي چې واړه واړه تجارتونه په کور کې ځان ته پیدا کړي، آنلاین کاروبار چې ځینې نجونې کولای شي لاسرسی ورته لري هغوی آنلاین برخه کې کار وکړي. او بل مهمه خبره دا ده چې دوی باید خپل تقاضا ډیره کم کړي، ځکه مخکې چې دوی څومره هیله لرلي، دوی چې مخکې څومره هڅه کوله د یوې ښې راتلونکي لپاره، اوس کولی شي خپل تقاضا ډیره کم کړي او دغه د تقاضا پر کمولو سره به هم دوی یو ډول سکون ومومي. او بل خبره دا ده چې اوس وخت کې آنلاین درسونه یوټیوب کې همداسي سوشل میډیا کې دغه برخې ته ډیر کار شوی دی. افغان مېرمنې افغان نجونې کولای شي چې له سوشل میډیا څخه ګټه واخلي، له یوټیوب څخه ګټه واخلي. دوی سره یوټیوب د ژبو په زده کولو کې د تفریح پروګرامونو کې هم هغوی ګټه ترینه اخیستلی شي، لیدلی شي تر څو دوی یو ډول سکون ورنه ترلاسه کړي. نو دا خبرې دي چې افغان مېرمنې کولای شي دغه برخه کې کار وکړي او هغه اوسني وضعیت کې یو ډول سکون ترلاسه کړي او دغه سخت وضعیت
نزان. ډیره مننه عقیله جانی. ښاغلی نائب زی ستاسو خبره بل پښتنه وکم، تاسو واوریدل چې عقیله جانی ځینو خبرو ته اشاره وکړه چې د دوی په نظر باندې شدي کولای شي چې ځان قرباني مصروف او بخت وساتي او خپل رواني وضعیت ته تغیر ورکړي او دوی ځان خوشاله وساتلی شي. د اقتصاد په برخه کې ستاسو پښتنه کوم څومره مهمه ده چې خلک په وړو تجارتونو باندې او سوداګرۍ باندې ځان بخت کړي، او آیا دا امکان لري چې خلک واړه تجارتونه پرانیزي او خپل ځان په هغه باندې مصروف کړي؟ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې کله اقتصاد سم وي خوشحالي هم دا هغه سره راځي.
مننه غلی بشیر. مخکې له دې چې د مشخص جواب ورکوم، یو داسې ځان په توګه باندې چې عملاً زه په افغانستان کې ما او عملاً داسې ځینو حالتونو نه پیریږم چې زما روان اغېزمنوي، او عملا داسې ځوانان ګورم چې د دغه سخت مرغلو کې بوسه ختیږي. مخکې له دې چې په کوچنیو کاروبارونو باندې د دې په اقتصادي اثرش باندې خبره وکړم، موږ باید دغه عوامل موږ باید لیست کړو. مثلا ځینې عوامل بیرونی دي چې زما روان خفه کوي، زما نه مسکا مروري، زما د ځان خوشحالي اخلي او ځینې عوامل زما په خپل لاس کې یا کنټرول بل دی او زما داخلي چې څه ورته لټم چې کورنۍ دا ځای ما شخصي اړیکې مې دي شخصي هغه درونی احساسات مې دي چې زما په زړه او په مغز کې دا باید موږ دواړه د فکټورونه ولیکو ځان سره چې دا خو بیرونی عوامل شو دا خارجي عوامل شو وخت کې وګورو چې بیرونی عوامل داسې شوي چې زما روان ځتی آیا د دې مسؤل زه کزی مسؤل نه یم کزی مسؤل يم خو بسم الله الله اکبر راځي چې مسؤلیت واخلو کار ورته وکړو قسم کزی مسؤل نه یم آیا زه کنټرول اول شم زه منش کول شم وخت کې چې بیرونی حالات مثال زه افغانستان له عوامل بیرونی دي په غټه کچه باندې دي او چې د کنټرول توانې نه لرم د مدیریت توانې نه لرم زه ورته څړو ولې وخت چیرته دا عوامل دومره غټ دي چې ستا کورنۍ اقتصاد ځپلې دا د دې په دې لارې چې دی بیا موږ تاسو مشخص نه درازم دا چې حالات سره ګورئ افغانستان کوم استثنایي هیواد نه دی داسې حالت نه دی چې نو غواړم چې اوریدونکو د بحث په دواله ته یو کاذب داډ ورکم او دا په افغانستان کې نو لمړی پیښې دي او وروستۍ پیښې دي د دې څخه سخت حالتونه هم شته او د دې څرکلن دوره چې موږ په سلاسونه مرو دا غیز نه حالتونه هم تشریح شي دا یو مسله دویم افغانستان په نړۍ کې انډیواله وروره یا خورې داس دماغه غوري تاسو یو هیواد نه دی د سخت حالتونو نه دی دا په ګوند کې نو اوس پاکستاني ځوانان تاسو را پورونه وګورئ کار چې سمونه مړ دي خارج ته ځي د رواني حالت څخه ځوريږي هندستان په فلمي صنعت دي تواس او چې په غیبه نه موږ جوړ کې د غډنګي فلم پر راغې چالتہ هر کال په لزګونه په سلګونه او زرګونه غیر قانوني کډوال دي اوس څه کیسه ده انډیواله ته خو به دي سرویس پنځوس کومو کې نظام نه تغیر شوی کوم هغه د اشغال او د استعمار نوم چې ورته وایي ځینې ځوانان چې اوس وطن کې دي هغه هم نه راغلی هلته ولې دکتره ګوري زه نه غواړم په هغه بیرونی عواملو ډېر تمه شم هغه ولې موږ ځان مسؤول وګڼو مشهور عالم هغه کنفیسیوس به ویلي وایي ما لومړی غوښتل چې د ټول چې حالات تغیر کړم بیا مې چې وایي فکر وکړو چې دا خو ناممکنه ده راځه د خپل سټیټ حالات تغیر کړه یو وخت داسې حالت رسیږي وایي راځه د تغیر د ځان نه پیل کړه زمنګه خندا زمنګه مسکا زمنګه خوشحالي زمنګه اقتصادي او هر قسم خوشحالي چې زمنګ په خپل لاس کې راځي خپل مقصد یاندي وایي پات شو دا ځوانانو چې تعلیم ډیر کړي ماسټری کړي خپل او ماسټر ځوانې ما چې درې کال مخکې په کومه پوزیشنو وظیفه او قدر زمو شاید وسغه سينو وځي نو زه د ټول افغانستان په ځوانانو باندې ځان به کول نه شم ټول ځوانان هم دغه سي یعنی یو نایبزه یا یو بلاریان رور یا بل رور د خپل افغانستان نه دی د ټول تلاشات لري تعلیم کې چاو غواړم چې هغه ائیډیا وګورم هغه خوشاله ځینې کېږي خوشاله شي قدرونی حالات ته زر اعظم چې مثلا کوچنی کاروبار باندې چې بهستانه بل طرف تلل نه شي یو عمل بدای چې ولې خپل مالي اقتصادي ازادي حکومتونو پورې وتلم ما په تیر کې مې نه پېژندل تیر نو زمونږ کې زمونږ بحث دا و چې حکومت ټول د پنځله کمامورون د جذب توانایي لري په پنځله کې به اوس نظامي حساب قانون حساب ته ته خو هغه دند نشي ورکولای زما د اقتصاد محصل چې کله فارغي او دا د دندې په تمه زما د بل برخې محصل چې فارغي او ماستر یا تلي دا دندې په تمه دا به بدبختي ده دا به خپل انیشیټیو کې خپل کار او خپل کاروبار وکړي افغانستان غونډه وطن چې فرصتونه پکې ډیر دي د ګټې ریشیو چې دومره په چین کې نه ده یو فیصد د فیصد ګټې او دلته په 50% ګټا چې نه هېڅ ډیر فرصتونه دي څنګه کولای شم دا فرصت لاس ته راوړم په پښتنه د ما سره پیسې نشته د زما سفرې ما په نړۍ کې چې څو ډېر پیسې لري د کاروباري ائیډیا نه لري ته د یو کاروباري ائیډیا لري ته د نګرا راستوګنې ته چې د نګرا سبزی موټر رابار کې سر وخت او په کابل کې خپل خدمت د 3000 افغاني ګټي ته د کندار راستوګنې اولته د دوا ډيري کمپني کار کوي او په کابل ته صرف حواله کې دوا تی ګټي ته د کابل راستوګنې او یو بیت ځوان ته کولای شي د خپل پکتیا جنوزي په کابل کې خرڅي کاروباري ائیډیا ډیره ده صحیح ده دلته د حکومت مسولیتونو جوړیږي چې مثلا د کار ملي کانفرنسونو راوغړي دلته د فاونډیشنو یا د غیر دولتي اداراتو مسولیتونو جوړیږي چې ما په هغه راوسته کې دلته د نورو نړیوالو بشري ادارو مسولیت جوړیږي چې په ماته په خړ ډوډۍ غنم اورډر اني کې ماته د کار مارکیټ ایجاد کی زما هم هنګری د خلیج ته وادونه سره وګي زما د دېشدار سره زغ ځوانانو لګي نو زما هدف د خبرو اغلی بشیر داده چې راځي یو قلم راواله باسي واده ځوانه حتی تکول شي چې په خپل ټولنه کې نه تن حاجی ځان به کار پیدا کوي ولس ځوانانو ته زما زیګر ملګرو سره ناس په بحث می امداو پیش ګوري کلر کې وګوري موږ ټول ځوانان تخفیدونو فورمیم خارج د بکول پلان کې په کاروبار پیل کوو سره ټول ځوانان کار کوي په امریکا کابل لکه همت په کار دی لکه ځکه از په بیرونه عوامل نه تم کېږم زم زپلم زما په شمول هر اخور زما خپل خويند په کور ناشې دي تعلیم نشته دی خو هغه ته ما بل فرصت ایجاد کړ امک کولای شي بل کولای شي انلاین پیج جوړ کړي بل کوي بل کوي نو هغه چې خپل کنه پوهیږي نو امید است هغه چې څوک پوهیږي دا غینه مشوره واخلي هغه څوک چې عملی کاروبار لري کېږي کاکا دې کما مازو دې اغینه مشوره واخلي لاس تر زنه مکی نه وخت کې چې بحرانونه راځي وخت کې چې بحرانونه راځي خبره مې لندوم نو موږ باید قدمونه خپل استوار کړو د بحران د مدیریت توانایي په ځان کې ولرو
ډیره مننه نائب زیسب ستاسو خبرې مو واخیستې ځینو ټکو ته تاسو اشاره وکړه پر هغه باندې به نورې خبرې هم کوو اتل صاحب زه غواړم چې تاسو څخه د هغو خبرونو په اړه باندې په افغانستان کې وي د میډیا لاري د رسنیو لاري د تلویزیون او رادیوګانو لاري چې هغه ته موږ تفریحي خبرونه ویلای سو په دغه کې د سندرو ډېرې تفریحي خبرونه وي او داس نور سپورتي او داسې خبرونه چې خلکو او ځوانانو ډېرې خوشولې دوی بلیدلې خو هغه اوس نسته یا هم داسې سیریالونه او ډرامې او نور داس ستاسو په نظر دغه څومره یو تشه رامنځته کړل د تفریح په برخه کې
تاسو ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه مهم ټکی د رښتیا په دې وروستیو کې کله چې د رسنیو بازار ټول شو بېلابېلې خپرونې د ځوانانو د بوختیاو دپاره یا د هغوی د بوخت ساتلو دپاره په راډیوګانو کې په رسنیو کې په تلویزیونو کې دا خپرېدې نو دا خلک به خندول یا به دوی ته خوشحالي ورکوله دا خلک به بوخت ساتل له بده مرغه اوس د سیو حالت سره مخ کیم شي په افغانستان کې اول خو دا رسنۍ وچې شوې کوم چې هغه وخت کې خنوم درلود د خبرونه درلودې هغه د منځ لاړې یا د اقتصادي ستونزو له امله او یا د اوسنی حاکم نظام د ګواښونو له امله د غوې دفترونو له امله بند شوې نو طبعا یو خور به کور کې کله جارو کوله یا به په کور کې کور کار کو بیا به رادیو ته زنګ هغه سره بیډی کې کوله یعنی هغه د خپل ذوق د خړو غور د پاره یا به د بیخ پرونه با و یا به تنزیخ پرونه و یا به نور پرونه و د خپل ځان د بوخ ساتلو د پاره او د خپل فکر د بدلولو د پاره لبته مرغه چې اوس دا حالت بیخي د منځ ته لیدل هیڅ څوک نشي کوله په تیر بیا خزینه نشي کوله چې رادیو ته زنګ و هي اته د اخري بخلي په خبرونه کې پښتنه وکي ممکن ما او سرویسونه نه دي چارې چې د خپل ديني پښتنو لپاره تلویزیون ته رادیو ته زنګ وهي نو دا رښتیا هم ډېر بد اغیزه کړده په دې ټولنه باندې او بیا په ځوان پول باندې یو د ښانو په ډاډه زړه باندې پر رادیو ته زنګ وهټو کې ټکاله به کولې یو دکاندار یو بچا تلویزیونونه په پښتونونو کې پرله پسې تفریح پرونه لرلې رادیوګانو هم دغه سي اته وخت موږ د صافي په نامه مجله چاپول هغه تنزیه مجله و بیا نو په دی وایلو کې په پریو اخرو کې غم زینو ملحوظات العمل ودرېدا دا کارونه چې موږ غوښتل چې یو خپل خندا د ځوانانو په شونډو باندې راولو مسکارا ولو ولې بده مرغه رښتیا هم د روسل کې ډېر بده غیزه کړې په ټولنه باندې او تبا د درونی احساس د خلکو وژل شوی د خلک په اصطلاح مرجوان دي نو د دې لپاره اوس لکه نه چې څه اشاره وکړه خلکو ته پکاره چې خپل ځان د خوشحالۍ لپاره د ستونزو ته تسلیم نشي غاړه ورته کینې یو ډول بوختیا پیدا کی کاغه رادیو لاړه تلویزیون لاړه یا تور ته لاسرسی نه لري یا تا ته اجازه نشته چې رادیو ته زنګ ووهي یا خپرونه واوري یا بندې دي نو ته کولی شې د ځان لپاره یوه بله بوختیا پیدا کړې تاسې به اورو کې په تیرو د طالبانو په تیره واکمنۍ کې موږ به بل کار نه وو نه مزدوري وه مکتبونه مدرسې شوې خو لیسې په مدرسو بدلې شوې بل کار نه وو بیا به هم ټوله ورځې ټول اورنل په تنیم اورزم لوبه کوله یا هم کرکټ کو یا هم والیبال کو لوزانم یو ډول بوخ ساتل نو زم دي ځوانانو ته قبل کار نه شي کوله مزدوري نه پیدا کیږي د ذهني سټرس نه او د ذهني بوج نه یا د فشار نه بعد د فاسون لپاره وزنې لار داده د ځینې ځوانانو لخې بندرونه جوړي یا ځینو مشاورو ته ځي امام وخت مینه دونه وکړه یا ځینو پروګرامونو ته ورځي دوی کولای شي چې د نورو په نورو لارو د سپور د لارو د سینه شي دا سینه ځینې خلک به داسې فکر کوي چې ولا بیروزګاری د غریبي د او رضا نشه ته مخه کړ. نو زما یو وړاندیز او د ځوان خپل ته هم دا دی چې دوی د دې پسې چې ځان باندې کار وکړي نشو ته نه مخه کوي بیرته چې ولا غم دی ستونزې دی او خفګان دی. رضا سګرټ وڅکو چرس وڅکو نور نشي وکړه. نو کوشش دا وکړي چې څوک لوستي خلک دي په کورونو کې د مطالعه وکړي آنلاین ویب سایټونو ته څوک لاسرسی لري ویډیوګانو ته یا وسنۍ کې هغه نشي کتلی. نو کتابونه ښه ملګري دي ځان د بوختو ساتي. زما د غم دا دی وړاندیز هم دا دی ځوان کول ته اوس دغه حالت چې راغلی ما وویل چې مبهم حالت دی په دې کې هیڅوک دا وړاندوی نشي کولی. زه دلته په اروپا کې ناست یم ځوان یم. زه د دې ځانه خپل ولس ته خپلې ټولنې ته خپلو خویندو ته خپلو ورونو ته زورېږم. نو هلته چې هغوی په هغه ټولنه کې ژوند کوي د غربت سره لاس او ګریوان دي د بیکارۍ سره لاس او ګریوان دي د وینې نفقې حلالې روزۍ د ګټلو لپاره تب تلاش کوي او په لاس نه ورځي هغوی به په څه حالت کې تاسو داسې فکر وکړي. نو تب دغه ټولې خوښۍ اخیستل شوي دي خو په کار دا ده چې د ډیل کارنیک یو خبره ده چې تیر هیر کړه د اوسنیو ستونزو سره مبارزه وکړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه. زما همدغه درې ټکي پیغام دی او
د خبرو نه چولم دغه اتل صاحب ډیر مننه. پښتنه به اوس نو نور محمد آریان صاحب ته راجع کړو. آریان صاحب تاسو د نایبزی صاحب خبرې مو اورېدلې. دوی د مسؤلیتونو خبره وکړه چې خپل ځوانان څومره مسؤلیت لري یوازې د حکومتونو کار نه دی چې ژوند ورته برابر کړي. د دې ترڅنګ دوی د چینایي فلسفي یادونه هم وکړل چې د هغه یو نقل قول یې وکړي کنفوشس او همداراز دوی ویل چې په نورو هیوادونو کې هم ځوانان سته هغه ځوانان هم د همدغه ورته ستونزو سره مخامخ دي او هغوی هم د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي او په یوه لاره او بل لاره باندې د خپلو هیوادونو څخه د وتلو په لټه دي. د دې ترڅنګ اتل صاحب هم تاسو یا د دوی خبرې تاسو واورېدلې. دوی د ډیل کارنګي یادونه وکړه چې هغه وایي چې تیر باید هیر سي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي؟ آیا فکر کوي چې د دوی خبره پر ځای ده؟ ځوانان باید په خپل ځان ته ژوند سم کې برابر کې او که فکر کوي چې په اوسنی وضعیت کې د امنیت په خاطر باندې هغه خلک چې په خوای په دولت کې یا کار کړی وي یا په یو طریقه باندې لوړ زده کړې کړی وي یا همداراز دوی یو لاسته راوړنې درلودي هغوی اوس هغه د لاسه ورکړي دي او نس کولای چې خپل راتلونکي شي کې تاسو څه فکر کوي؟
او ګوري ما مخکې دا وری وکړه د دوی د خبرو سره زه موافق هم یم او مخالف هم یم. په مخ کې دا وری وکړه چې ځوان خو دغه د خواري کړي د مسټره او دکتورای ترلاسه کړي دا اوس نور دین حکومتونو مهم یعنی یو څه جوړیږي مسولیتونه جوړیږي چې دوی لپاره یعنی یو څه خو وکړي. نو ځوان خو دومره سره دونه ترلاسه کړي دي اوس فارس که زما سره دومره پیسې نشته دومره اقتصاد می جوړ نه دی زه نشم کولای ځان لپاره یو فابریکا جوړه کړم زه نشم کولای ځان لپاره یو داسې بزنس وکړم کنه اوس مسولیت دی دولتونه جوړي چې دوی به څه وکړي. سیدا ما خدا غدای ځان مل لسانس کړی دی ځان مو ماستر کړی دی تر دې ځای میا قانوني یا په کچکی ځان را سوالی دی زما خپل خج ون تیریږي زبې نګی لا وکما زبې نکو نظامونه ولګیږم زبې د ځوانانو خبرو سره موافق اوسم ولې مو خبره باید په ځوانانو هم کې قوتن کیږي. نو په وطن کې معمول دی خلک زوريږي خلکو ته باید کار وشي پرسکه بازار کې مارکیټ کې لس نفر ته هټیوالو ته اړتیا ده چې هغه بنجان کچلو سبزیجات خرڅوي. موږ که راشو همټول به همدې هټیو باندې دلته سل نفره مارکیټ ته وړاندې کړو نو هغه د لسو نفرو چې کار ورکې جوړو اندام سره ګډوډ کړو. نو دولتونو مسولیتونه جوړیږي چې پاره برخه کې ټولنې ته کار وکړي. موږ فرض کا دغه د هنر برخه د هنرمندانو برخه دا مو پریخه یعنی شاته کړې ده چې موږ دغه وسیع کړو دې ته کار وکړو موږ پریخه لمنځه یوړه زنانه چې نیمه نړۍ ده نیم کشر دی د دوی له موږ خپل حقوق اخیستي دي د تعلیم په برخه کې د انتخاب په برخه کې د کار په برخه کې د خبرو په برخه کې په هره برخه کې موږ له دوی څخه خپل حقوق اخیستي دي. نو صحیح ده یعنی موږ باید گذشت وکړو موږ باید ځان بوخت وساتو چې هغه سټریس هغه خفګانونه موږ باید راکم کړو. کوچنۍ خوښۍ هم باید موږ ولمانځو. دلته موږ په المان کې یعنی یو ملګری ته یعنی خالي هغه دي اسناد هم ورکړي قبولي هم ورکړو د دې لپاره موږ یو پلمه جوړه کړې ده چې اسناد د اخیستې درځې د خوشحالي ولمانځو یو څوک دی له الماني کور څخه خلاصیږي، موږ هم ملګرو داسې پلان سازی کړی ده دغه ورځ لمانځو خوشحالۍ کوو. یو څوک له کم څخه هایم ته تبدیلیږي، د دغه ځای ژوند څه نه څه دی، کمپ نه ښه دی، لږه ډېره ازادي لري، موږ دغه ځایم هم لمانځو که نه. موږ خو دلته خپل ځان ته دغه سهولتونه برابر کړي دي، خپل ژوند دلته ښه تېروو، خو که وطن ته راشو دا ټول سره تړلي دي. دا څوک نه وایي چې څوک د خفګان نه کوي، څوک د ځورېږي نه، نو دا ټول سره تړلي دي. زه تا ته ځورېږم، ته ما ته ځورېږې، موږ باید وطن ته وځورېږو، موږ باید د خویندو ته وځورېږو، دوی نه حقوق اخیستل شوي دي، موږ هغه ځوانانو ته باید وځورېږو چې هغه د دکتورا سند لري. یو څوک چې د مدرسې عادي شاګرد دی، هغه رئیس دی او دکتور وزګار ګرځي، نو دې ته به سړی څنګه نه ځورېږي؟ نه لري دومره اقتصاد، نه لري چې دای د فابریکا جوړه کړي، دای د موټر واخلي، دای د بل څه وکړي. نو دا ټول لازم او ملزوم دي، یو بل سره تړلي دي. صحیح دی، دغه ملګری وبخښي چې زما څخه نومونه هېر شول، دوی به ښه پوهېږي، دوی به د یوټیوب څخه یوه برنامه جوړولی شي، دوی به په یوټیوب کې یو درس فرض خبر کوي، ښې مشورې به ورکوي. خو ولې ټول همداسې نه شي کولی؟ یو څوک ښه تعلیم یافته دی خو په یوټیوب کې شاید تجربه ونه لري. نو دا ټول لازم او ملزوم دي سره.
ښه، مننه ډیره آریان صاحب. او اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. ډاکټر صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم په دې برخه کې که تاسو موږ ته ووایاست چې لافټر تراپی یا د خندا تراپی څه معنی لري، او څنګه خلک کولای شي خپل یعنی دغسې مواقع د لاسه ورنه کړي چې کله دوی ته یو فرصت برابر وي چې وخاندي. او ستاسو په نظر باندې په کورنۍ کې څومره مهمه ده چې باید د خندا ته ډېره زمینه
برابر استی مدانی جانې مخکې بیا د خندا څنګه ګټور شه ده د بل برغمو ډاکټران داسې نشي کولی چې او چاته په نسخه باندې خندا ولیکو چې تا ته نسخه لیکمه تا ته د ورځې درې ساعته خندا مې ولیکله خندا په نسخه نه کېږي بل خو په دای چې خندا بل څوک اړه خندا به شي نو بل څوک چې خندا وی شي خدای خبره دا ده چې که بل چاته خندا مو ورکي ولې خندا نه ورکي نور ته خپله غمونه دي. نو غم چې ورک شو خندا هم ورته ورکېږي. نو څنګه چې رحمان بابا په یو شعر کې ویلي، وایي خوب خندا په دې غمۍ کېږي رحمانه، چې په زړه یې تیار غمږي، څه به خوب څه به خندا کا. اوس نو ستاسې د پښتین ته برې شمه، نو دلته په اروپا کې د خندا کورسونه شته. خبره دا ده چې هغه طبیعي خندا نه ده، هغه مصنوعي خندا ده. مصنوعي خندا هم حتی اوس لیدل شوي دي چې بې ګټې نه ده، خو هغه طبیعي خندا چې ده هغه بیخي بل ځای ده، ځان ته بل پوزیشن دی. موږ که سړی فکر وکړو یوازې د مخ په عضلاتو کې چې سړی وګوري، اوولس عضلات دي چې کله چې خاندي سړی هغه عضلات فعالېږي، او د بدن اتیا عضلات په عین وخت کې حرکت کوي. نو په دې معنا چې دا خندا چې ده د انسان حتی وزن کمولی شي. نور ګټې مې خو مخکې عادت تاسو یادې کړې چې څومره ګټور شی دی. حتی دا لیدل شوي چې هغه ښځه چې امیدواره ده، هغه چې کله خاندي، ماشوم یې حتی د مور په نس کې حرکت کوي. حتی ځینې ډاکټران وایي چې ماشوم حتی ګډېږي کله چې یو مور موسیقي اوري. دا د الټراساوند کې لیدل شوي چې ماشوم حتی په د مور په نس کې ځان خوځوي. ځینې ډاکټران وایي چې دا حتی ماشوم ګډېږي ورسره. زه دا وایم چې یعنې خندا ډېر ډېر ګټور شی دی. زه وایم خپلې ټولنه کې مخکې یاده شوه چې که ناخوالې لرې شوې، انشاءالله خندا به زیاته شي. نو د طبیعي خندا ځای د مصنوعي خنداګانې کورسونه نشي نیولی، بې ګټې دام نه دي. خو ښه به دا وي چې ټولنه کې هر څوک چې کوی شي باید د هرې موقع نه که استفاده کوی شي خپله خندا وکړي، او مخکیاده شوه خلکو پورې خندا نه، بلکې موضوع پورې، د خوشحالۍ پورې خندا دای شي، چې خپله وخاندي او نور هم وخندوي.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. او په همدې هیله چې ټول افغانان خوشاله او خندان وي، او په راتلونکي کې هم خوشاله پاتې سي او ښه راتلونکی ولري. اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر نور پای ته رسیږي. د ټولو میلمنو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، ستاسو څخه هم مننه چې تاسو په دې خبرونه کې موږ ته زنګ ووهه، خپل نظرونه او پوښتنې مو را سره شریکې کړلې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.